یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د حملو په اړه د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریکې کړي. دا او نور موضوعات په روانه خبری خپرونه کې درته اورو. په پیل له خبرونو کې سالی محمد سالی استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې په څلورویشتو ساعتونو کې تر 900 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. په فراه ولایت کې 14 وسله وال طالبان وژل سوي. په امریکا کې د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د مړې سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ سول. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. دغه وزارت وایي په دې موده کې 9 کسان مړ سوي او 138 تنه نور روغ سوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 900 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کورونا وایرس څخه 1,318 کسان روغ سوي هم دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوله نشته کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د امنیت قومنداني ویان محب الله محب نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوالو مخالفانو چې ډېرې د طالبانو د سرې قطعې غړي و تېره شپه شاوخوا یوه بجه غوښتل د مرکز په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي. له نیکه مرغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالبانو سنګرونه ویشتي، په نتیجه کې 14 طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
د فراه د امنیت قومندانۍ ویاند وایي په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قومندان مولوي ایراز محمد هم شامل دی. محب الله محب وایي په دې نښته کې ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د دریم وار لپاره د مړې سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد په امریکا کې راغونډ سول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې څاور کړه چې دې مسالې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شټارپن د مینیسوټا ایالت په مینا پولیس ښار کې جوړې سوي غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول، هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په خبرو کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. دبدسل کې د چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي مړینه زیاته شوې او د اقتصادي ستونزو له کبله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبتې پیښې او مړینه لږ څه زیاته ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتینه امریکا د کورونا وایرس په نوي مرکز بدله شوې او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی دی. په برازیل کې پرون په 24 ساعتونو کې 1,403 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سول او له دې سره د مړینو شمېر تر 430 واوښت. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلد پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلد خبرداری ورکړ چې په متحده دلاتونی کې بل روانو مظاهرو سره کورونا وایرس پسې نور هم خپور سي چې په تیر بیا په هغو شارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې موجود دي. پرون په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د 121 کسانو د مړینې خبر خپور سو چې له دې سره ټول ټال په متحده ایالاتونو کې 1,700 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. روسی چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 40,000 لیټره ډیزلي تیل ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښار نورلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارسک رای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤل ویاچسلاو ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. د ژوند چاپیریال د مقرراتو په سرغړونې او ناغېړۍ تورن سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د عواقبو د څېړنې لپاره په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړی دی. او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شي ږدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټي وي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپرېږي ښایي د یوه دولت تر اغېز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښولو اعلان کړی وو او پرون یې د نښو ایښول پیل کړل.
دوستانو زموږه غلاز ادي رادیو نوري له سالم محمد سالم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلي له افغانستان د ځواکونو د ایستو پر مهال باید پخوانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلي د ځواکونو رایستل یو انتخاب دی، خو باید دې هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام په پام کې ونیول شي. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریکې کړي. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 5 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړې ده چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. پاکستان د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه تر چین واوښت. د پاکستان مثبتې پیښې تر 15,200 تیرې شوې دي، په داسې حال کې چې په چین کې د دې وایرس مثبتې پیښې څه باندې 80,000 ته رسیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. که وخت نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د اونۍ بحث وړاندې کیږي. بیا هم خراغ لاست. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلي له افغانستان نه د ځواکونو د رایستو پر مهال باید پخانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلي د ځواکونو رایستل باید یو انتخاب وي، خو په وینایي دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام باید په پام کې ونیول شي. څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ ویل له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي او دغه لړۍ چټکه شوې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده. لودین صاحب راسره هم دا اوس په تماس کې دی. لودین صاحب، له تاسو به د دې موضوع نور تفصیل واورو. بیرته مننه. انسه سلامونه تاسو او
اوریدونکو ته. امریکایي سناتوران وایي چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د ایستلو لړۍ د تام خلاف ګړندۍ ده، او دوی په یو ډول سره په دې لړۍ باندې انتقادونه کوي او سپارښتنه کوي چې پخوانی تاریخي درسونه باید ذهن کې ولري امریکا په داسې حال کې چې له افغانستان خپل ځواکونه په ګړندۍ توګه راباسي. د امریکا په سنا کې د اکثریت او استازي میچ مکانل ویلي که داسې ونه شي د تاریخ غمیزه بیا پیښېدلی شي، خو ښاغلي مکانل د دغه احتمالي غمیزې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې میچ مکانل ویلي وایي امریکا باید د وتو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ تر ضد مبارزې لپاره یو اغېزناک رول پر ځای پرېږدي، ځکه د ده په خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالات ترینګلی دي او د ښې او ډاډمنې راتلونکي هیڅ ډول ډاډ او اطمینان نشته. ده ویلي چې طالبان هم باید دې ته چمتو شي چې په راتلونکي کې د امریکا د ترهګرۍ ضد رول نه ملاتړ وکړي. دغه سناتور ویلي وایي د افغانستان د وتلو په چاره کې باید یوه خلاقانه تګلاره ولري. دا چې مهال باید د افغانستان نه د دوی ځواکونه ووځي چې دوی ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکي خوندي ده. د ویلي کې چېرته موږ د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اغېزناک سیستم پرېږدو، دا به ډېر ګټور وي. ځکه د دې په باور دا مهال په طالبانو باور نشي کېدی، هغه هم په دې چاره کې چې طالبان له نورو ترهګریزو اړیکو سره اړیکې څه ډول ساتي. ژمنه د امریکا طالبانو کړې چې له ټولو نړیوال ترهګریزو ډلو داعش القاعده سره به اړیکې پرې کوي، خو دغه سناتور شک څرګند کړی چې د طالبانو په دې ژمنې باید ډېر ډاډه نه اوسي. دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل چې له افغانستان یې د خپلو ځواکونو لړۍ یو څه چټکه کړې. البته د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې ژمنه دا وه چې ځواکونه به تر 14 میاشتو پورې له افغانستانه وځي، په هغه هم په دې شرط چې پر اولو شپږو میاشتو کې طالبان یو څه تاوتریخوالی کم کړي. دا مهال د امریکا شاوخوا 8000 ځواکونه په افغانستان کې شته، او که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یوه نتیجه ورکړي یا عملي کېږي، او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ هم جوړجاړی راځي او تاوتریخوالی کمېږي، ممکن د 2021 کال تر لومړیو شپږو میاشتو پورې یا تر لومړیو اتو میاشتو پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ډیر زیاته مننه کوو اسدالله لودین له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه بریدونو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسیون وروسته تر دې د خبره کوي چې د کابل په دشت برشي روغتون له حملې د درویش ورځې په تیرېدو وروسته د بې پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کېږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکېږي. امید ظهیر ملې پاړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر بید او یا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر وایان شکر الله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوي پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی. د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په 43 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي، خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نخه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و، خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کېږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیښه چې هر تروریستي ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک په اړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې، خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له 100 تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلې، څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لای هوړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبي غازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا پایپلاین نورد سټریم 2 نومیږي او که بشپړ شي له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیږد دوه برابره زیات شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر سره شریکي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخ سي. که دا پروژه بشپړ سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالتیک سمندرګي کې د نورد سټریم دوهم له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالتیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپلاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم دوهم له دوو متوازي پایپلاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یوه بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم دوهم پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یوه نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربیره بشپړ کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس په هم لال شو بلخ ولایت دغلته د مخدره موادو یو شمیر معتادینو ته یو مرکز جوړ شوی دی. چې په دې مرکز کې وضعیت څنګه دی وبخی دا ریپورت نه دی چمتو. په بلخ کې لسګونه تولیدي فابریکې له فعالیت نه لوېدلې. په بلخ کې د کووید-19 سره د مبارزې په خاطر د وضع شو بندیزونو په دلیل د بلخ په صنعتي خارګوټي کې لسګونه تولیدي فابریکې له فعالیت پاتې دي. له مسار شریف څخه پرې د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت اورو.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په بلخ ولایت کې د 30% تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ایڈوانسر چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شوی بندیزونو او همدارنګه له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایعو خونه اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې وضع شوی بندیز زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولایت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80%
از تجارتای ما مستقیما کابوات زموږ سوداګري متضرره شوې ده. له دې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅېږي. ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا وایروس د شیوع له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پنځه تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغه فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخوا د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم هارون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاشت 40 تر دې رکشاوې تولید کولې، خو له دوه میاشتو راپدې خوې د تولیداتو کچه صفر ته رسیدلې ده. هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دی موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی، او هم نشو کولی چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوی چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندیدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي خامو توکو ته د لاسرسي او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمینه برابروي. سپایي زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نور فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر تر چین اوختي. د پاکستان مثبت پیښې تر شپږتیا زرو اوختي. په چین کې د دې اخیستونکو وژونکو ناروغي د خپرېدو اصلي مرکز چي دی. د کرونا وایرس مثبت پیښې په کیسه باندې درې اتیا زرو ته رسیږي. پاکستان روانه اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو د اوج په لور ګامونه اخیستي. د سې شنبې له ورځې راهیسې په پاکستان کې هر ورځ په زرګونو کسان په کرونا وایرس اخته کیږي او په قربانیانو کې تر اوسه یو شمېر وکیلان هم شامل دي. احمد شیبر یې پاړه ریپورت لري.
په پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کرونا وایرس د څه باندې 4,390 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان چې 200 میلیونه نفوس لري د فبروري له وروستیو پکې د کرونا وایرس پیښې لیدل شوې دي. تر رواني اونۍ پورې هلته مثبتې پیښې ډېرې نه وې، خو د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په یوه ورځ د کرونا وایرس مثبتې پیښې 4,111 ته ورسېدي او دا شمېره نن نور هم لوړه شوې ده. په دغه بېوزله هېواد کې د ځینو راپورونو له مخې لږ عامه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې کرونا پکې په چټکۍ خپره شي. د ازادي راډیو مشال څانګې په یوه راپور کې د خلکو په وینا خبر ورکړی دی چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې درواغ اوازې خپرې شي او بیا یو شمېر خلک باور پرې کوي چې د روغتیایي کارکوونکو کارونه له دې اوازو سره نور هم سخته کیږي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روغتیایي راپورونو خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې رسنۍ هڅه کوي چې د درواغو خبرو مخه ونیسي.
خلک چې کوم دي دا کرونا وایرس والا چې کوم مریضان دي دي ته ستنې والے کیږي او دا بیا هلته وژلې کیږي او دا بیا په $3,000 باندې د هغوی چې کوم ډیډ باډي دا آخر سیږي. نو دا مونږ کوشش کوو چې څومره ډیولپمنټ را روان دي، ریسرچ را روان دی، هغه خلکو سره شیر کړو، مونږ د خلکو ته ووایو چې مطلب دا ضرور دي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د چهارشنبې د ورځې په قربانیانو کې دوهم وکیلان دي. 15 کلن میا جمشید الدین کاکاخیل د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی پنځم وکیل دی چې کرونا وایرس یې ژوند اخلي. وروسته تر دې چې د کرونا ټیسټ مثبت شو، د په پلازمینه اسلام آباد کې په عاجله خونه کې بستر شو او هلته یې سا ورکړه. په همدې ورځ د پنجاب صوبې د پارلمان غړی شوکت منظور چیما د کرونا وایرس له امله مړ شو. یوه ورځ مخکې تر دې غلام مرتضی بلوچ چې د خلکو د میشتېدو د چارو صوبایي وزیر و د سند صوبې په مرکز کراچي کې په روغتون کې مړ شو. په همدې سیشن به د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی یو شپېته کلن حاجی منیر اورکزی په خیبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د تر دې مخکې د کرونا وایرس ناروغي تیره کړې وه. نشتی دوی اونی مخکې د پنجاب د پارلمان غړی 80 کلن شاهین رضا چې د کاکاخیل په څیر د تحریک انصاف واکمن ګوند غړی وه کورونا ویروس ووژله او دوی اونۍ مخکې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د غړي سید فاضل آغا ژوند هم کورونا ویروس واخیست. فاضل آغا یو وخت د بلوچستان ګورنر هم و. یو شمېر سیاسیون او د اپوزیسیون غړي صدر اعظم عمران خان تورنوي چې تېره میاشت یې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه سست کړل او په کار ده چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې نورې هڅې کړې وای. حکومت وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر څه کړي دي او د سیشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان له دفتره په خپره شوي ټویټ کې له خلکو وغوښتل شول چې روغتیایي اصول سم مراعت کړي تر څو د کووید-19 ناروغۍ مخه ونیول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
د نړۍ تربل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي. کرونا وایرس له لوی سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریښي. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تېرې میاشت په ترڅ کې دومره پام شوی دی چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغه ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبار و موږکان به زیات وو او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښه خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوې دي د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بي اس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم. هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شی راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویریشي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول او ډېر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک و. د متحده ایالتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو ته شتي له هغوی سره دې احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي، که نه موږکان به یرغل پرې وکړي.
تاسو له پیغامونو
د دې اړخ څخه ته ماسکی نه نه یی دینو چې جوړی د پدنجان دی چې کنه او د پدنجان لکیږي مخجر سیاسيانو د ای لکیږي د مایدینو د څنګه ته نه راڅوک نه اړ ما د دې په چار واکس دا فایې شي چې د څنګه د مایدینو ناروا او ایره د ما ځه په چار واکس کې ورسوي. السلام علیکم.
زه محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره خاړی کیم. غواړم چې د غنم مبارکه تاسو سره معلومات شریکم. د غنم ډیر غنم روان دي دلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو څخه غواړم چې د لوړټلو چارواکو سره دا خبره شریک کړئ چې دا غنم مخه ونیسي. موږ د پاکستان څخه خارج وځي د دې څخه باید موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زره محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه څخه خبر کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونې دي. زما پیغام دا دی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی دا یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي. ماسک ولګي، لاسونه او خوله په صابون باندې پرېمینځي. د دې سره ډېر احتیاط وکړي. خلک دې مزاق نه جوړوي، احتیاط ورسره وکړي. ډېر مننه.
ما د حکومت سره دا غیل چې د دې خلاص قسمه د مر بازارونه باندې مر سره یو مرسته وکړي ورور مر پختہ کړه ماشان لا په کول کې نه زو قادوډي چې وشه دا او د سکینان ته نه رسیدا مرو مرو خلق رسید مر پختہ کړه ماشان لا یا لالر یا کیچ بزرګ خو دې مر خلاص یا دې نه سره یو مرسته وکړي دا سما دا زادې دا جو صدا غیل د سما دا پیغام پر حکومت ورسی او سلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.